نو ولعالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی ولیدلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویلو چې موږ کومه لارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شغالګرانو په مقابل کې.
خو پیږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو درن اردوونکو سلامونه او وخت مو په خیر زاته ولا خو ګرنۍ مو تاسې هند درخ پرونه اوري. افغانستان همیشه د سختو ژمو له امله شهرت لري. غرنۍ موقعیت او دغه هوا د سوړ او وچ اقلیم معمولا یو له هغه ننګونو څخه ده چې افغانان په ساړه موسم کې ورسره مخامخ کیږي. د څو لسیزو بحرانونو په ترڅ کې چې دا هیواد یې ځپلی دی، د ژمي راتک خلک د لوږې او فقر له بحران سره مخ کړي او له همدې امله ورځنی ژوند هم سخت شوی دی. که څه هم دا مسله نوي نه ده، خو په تیرو دوو کلونو کې کله چې په افغانستان کې طالبان واکمن شول او نړیوال ځواکونه هم له دغه هیواده په غیر مسؤولانه ډول ووتل، د دغه هیواد اقتصاد له کړکېچ سره مخ شوی او د خلکو ژوند یې له ډېرو ستونزو سره او ننګونو سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکی یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د بودیجې د کموالي له امله په افغانستان کې یوازې نیمایي اړمن کسان د نړیوالو مرستو تر پوښښ لاندې دي. په دغسې حالاتو کې د افغانستان شتمني کنګل کېدل دغه هیواد له نور اقتصادي ناورین سره مخ کړی دی. که څه هم داسې ښکاري چې د افغانستان د اوسني واکمنانو په توګه د طالبانو هڅې د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې روانې دي او د قانون په برخه کې ډېره پانګونه جذب شوې، خو د اقتصاد پوهانو په وینا د دغه ډول پانګونو پایلې اوږدې مودې ته اړتیا لري او په لنډه موده کې دغه پانګونه ځواب ویونکې نه ده. د دې ټولو هڅو سره چې ترسره کیږي، افغانستان د یوه ستر بحران په مرکز بدل شوی او د وضعیت په اړه مایوسوونکې احصایې وړاندې کیږي. یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له دغه خلکو سره مرستې کول ځانګړي بودیجې ته اړتیا لري چې تر دا مهاله د دغه ادارې په واک کې نشته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي په دغه هیواد کې د ژمي په رارسېدو د یخنۍ له شدت سره په بېلابېلو برخو کې د خلکو وضعیت مخ په خرابېدو دی او په دې موسمونو کې د زیاتو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کېدونکی دی. خو په اوسنیو حالاتو کې له افغانستان سره د مرستندویه ادارو د لاسونو تړل کېدل ستره مسله د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان سرپرست حکومت له مشروعیت نه ورکول دي. خو د طالبانو تر واک لاندې کابل یا د مسله جدي نه ده نیولې. د بحران د حل او اوسنیو ستونزو ته د رسېدو په موخه د نړیوالو غوښتنو ته ځواب ویونکې پاملرنه هم نه ده کړې. موږ هم د تهران راډیو اوسنۍ هند خپرونه په افغانستان کې د ژمي موسم پر رسېدو سره فقر او لوږې بحران مخ پر ودې زیاتېدو ته ځانګړې کړې ده. په بس کې را سره د لغمان پخوانی والی محمد آصف ننګ او د اقتصادي چارو کارپوه هغلی رحت ګل زیرمل افغان میلمانه دي. هیله ده خپرونه را سره تر پای واورې. خو یوه لنډه دمه لرو. د تهران راډیو درن اردوونکو یو ځل بیا خرغلاس په افغانستان کې مو د ژمي په موسم کې فقر او لوږې بحران ته هندار خبرونه ځانګړې کړي. بس کې را سره هغلی رحت کول زیرمل افغان او هغلی محمد آصف ننګ میلمانه دي. بس له ننګ صاحب څخه پیل کوو. ډېر مننه د لغمان پخوانی والی هغلی محمد آصف ننګ چې بس ته راغلی د یونیسف روغتیا او نورو نړیوالو ادارې له لوري وخت په وخت په ژمني موسم کې په افغانستان کې د لوږې فقر د بحران په اړه دښنه څرګندېږي. ستاسو په نظر په افغانستان کې د فقر او لوږې د بحران رامنځته کېدو عوامل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کوم تاسو ته درن کو اوریدونکو میلمنو ته. په افغانستان کې فقر وجود لري، اما د دې فقر تر شا عوامل څه شي دي؟ زما په نظر بیا د ازمنګه بحث او سوال اسانه کوي. هغه عوامل متعدد دي. د حکومتونو ضعیف مدیریت په اول سر کې شامل ده. پکې د منابعو نه مدیریت او د منابعو نه استفاده د عوامو یا د خلکو په لاس دا بله مسله ده. او غیر لغنه په اصطلاح مزمن فقر مزمن عوامل هم لري. زما په نظر دا که هیڅ تنفي او په اوس وخت کې بیا تشدیدي عوامل هم ورسره اضافه شوي دي، د نورو عواملو تر څنګ. مثلا د کورونا او وچکالی نه ماسیوا د نړۍ تحریمونه په افغانستان باندې دا په خپل ډیر خرد او خمیر کننده دي دا ډیر هلاک کوونکی دي دي یعنی مثلا دا په متوالی دي هندسي منفی اثرات تا ته در په برخه کوي ولست دي متوالی هندسي دا معنی چې کتلوي غټ غټ اضعاف اضعاف ګډ ډله ډله مصیبتونه تا ته در په برخه کوي او علاج چې دا دي تحریمونو هغه په متوالی دي ریاضي باندې ته معالجه کوي نن ته یو یو شی ورته مخې ته ږدي یو سیلاب را روان ده ته یو ډبره ورچوي یو سیلاب ډېر تیز رول لوی را روان ده بیا ته یو ډبره ورچوي نو دا باندې عینن د موږ فرمولا هماغه شي ده ځکه نتیجه نه ورکوي نو د فقر عوامل علاج باید وسي او هغه عوامل بازدارنده چې مانع کننده دي د فقر د ورکېدو هغه باید له منځه یوړل شي زه دا د اوچا په راپور کې دا د ډبلیو ایف پی په راپور کې د نړیوال بانک په راپور کې او دفاع په اصطلاح په راپور کې ایسو دغه په راپور کې ما ولیدل چې زلزلې ته اشاره شوې ده د پکتیکا د ګومل په اصطلاح
بله
د او د ګیانې زلزلې ته او یا د هرات دا دومره دا قضیه وړه کوي یعنی افغانستان د 40 میلیونو وګړو وطن ده او دا فقر هم په دې ټول وطن باندې ده او دغه اصلي په اصطلاح ستمګر او تاسو کې اشاره نه کوي چې هغه تحریمونه دي هغه امریکا ده د امریکا بد سیاست ده د هغه د مؤتلفینو بد سیاست ده د افغانستان انزوا ده چې په افغانستان باندې راغلی ده او دا د مرستو د مرستندوی ادارو مافیایي حرکتونه دي د هغوی ډېر لوی لوی مصارف دي د دې مرستو نه چې څلوېښت تر پنځه څلوېښت فیصده یې دا په دفتري مصارفو باندې دي ما اوریدل چې نور سب کانټراکټ کیږي یو د دولت په غیاب کې دا کار کوي دوی یعنی دوی ته دولت رسمیت نه لري نو دا ډیره خبره ده ډیر خطور بازار ده فضا خلاصوي ده بس په دې فضا کې راځي چې دوی ته دا ډیر خوند ورکوي چې دولت هیڅ نه وي دا چې بیخي په رسمیت نه پیژندل کیږي دوی ته ټولو دې ته ډیر ګډیږي ځکه چې دوی بیا انجوګان دي اول دوی پکې خوردو برد کوي بیا انډیوالي ده دا اوس ته موسسې ته لار ته ورته وي او ته مونږ ام په سلاین جیو یو د مرستو په توزیع کې در سره کار کوو دای درته د سیوای د ماسې سړي په کې څومره ده یعنی دا دومره په کلتور باندې تبدیل شوی ده چې دغه مؤسساتو او د این جیوګانو سب کانټراکټوران دا ټول مشکلات یې زیږولې دي
ډیر زیاته مننه هغه لای محمد آصف ننګ هغه لای رحمت ګل زرمل افغان له تاسې هم نړۍ مننه چې بحث تراغلی ستاسې په نظر په داسې حال کې چې د افغانستان سرپرست حکومت له نړیوالو سره د رسمیت پیژندنې ستونزې لري څه ډول دغه حکومت د لوږې او فقر بحران مدیریت کولای شي
فقر او وچکالی خو نړیوال ستره موضوع ده نن سبا نړۍ له ګواښ سره مخ کړې ده خو په افغانستان کې چې دا مهال یو قانوني حکومت نشته دی یو منظم نظام نشته نړۍ سره راشه درشه نشته د دې په وړاندې مبارزه ډیره سخته ده ځکه یو خانه نړیواله تودوخه نړۍ کې مختلف ډول تغیرات راوسی چې افغانستان هم دغه تغیراتو نه متاثره دی د بل خانه د یو قانون نظام او د نړیوالو سره دراشه درشه نشتون افغانستان د اقتصادي رکود سره مخ کړی دی او دلته چې دی فقر او د کار ونډې ورستر بلې ټیټی کې روزګار نشته دی خلک په ډېر بد حالت کې زندگی کوي نو په افغانستان کې یو قانونمند حکومت حاکم کیږي او د نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې پراخیږي نو دا مبارزه به آسانه شي په دې اوس وخت کې زنه شو غره چې سړی څنګه کولای شي په افغانستان کې فقر او وچکالی سره مبارزه وشي وکړي شي یوازې بشری مرستې دي چې دغه مبارزه ته تقویت ورکولای شي بشری مرستو کې ورده مخه راپورونه هم دادې چې طالبان دغه مرستو کې مداخله کوي او خپل افراد ته ډیر ویشي مستحق کسانو ته کم رسیږي دا یو بل مسله ده نو ترڅو چې نړیوال ادارې په خپل د خپل مرستو نه قوي څارونه لري په افغانستان کې دوی خپل دفاترونه لري او مستقیما له اړمنو کسان سره په تماس کې نه وي نو د دغه مرستو شفافیت هم تر سوال لاندې راتلی شي. دا یو بل ډیره غټه موضوع ده.
کور دی ودان هغلی زیرمل افغان صاحب ننګ سب کې یو ځل بیا تاسو ته راشو. داسې ویل کېږي چې ځینې مرستندویه ادارې په خپلو چارو کې خپل سری کوي او د بحران د زیاتېدو یو لامل دا دی چې خپله دوی لاسوهنه کوي. ستاسې په نظر ولې سرپرست حکومت د دوی په مدیریت کولو کې پاتې راغلی؟
ډېرې هڅې شوي دي. مثلا تاسې د کله چې مارکوس پوتزل یونما مشرتوب درلود په افغانستان کې دوی او اوچا له 2009 کې له افغانستان سره د هماهنګۍ په برخه کې یو تړون لري. بیا چې کله طالبان راغلو له هغوی سره یې دا تړون تمدید کړو. داسې دوه درې چپتره دي په دې کې یا دوه درې فصله دي په کې د همکاریو. نو هغه باندې ناستې شوي دي ګډ چې دا مدیریت مشترک وو چې تر څو د مرستو مؤثریت لوړ لاړ شي. نو دوی ومنله ورسره اما بیا یې عمل ونه کړو. بیا باوجود د هغه په 2022 کې د دې ګډې ناستې هغه تعقیبي ناسته وه. په هغې کې فیصله وسوه طالبانو ورته وویل چې تاسې که د رسمیت د دولت له لارې په رسمیت مسله کې مشکل لرئ نو موږ به میکانیزمونه درکړو تاسو ته. تاسې په هغه باندې فکر وکړئ چې مؤثریت د دې مرستو ډېر سي او غربت ورک سي. ځکه تاسې ضد او نقص مسلې یادویه. یوې خواته وایي چې غربت ډېر سوی ده بیا په کال کې چې مرستې درته راورسېږي تاسې مصرف کوئ بیا په راپور کې ورکوئ چې دا مرستې ډېرې ښې ولګېدلې ډېر تاثیر یې وکړو ډېر ګټورې وې غریبان یې کم کړو. نو بیا بل کال ته بیا وایي چې نه دا څلور چنده سوي دي غریبانان. دا ضد او نقص مسلو لپاره علاج دا و چې ویلې تاسې د مرستې برنامه محوره کوي. یعنی تاسې د پروګرام په اساس باندې کوي. موږ به مشترکه پروګرامونه جوړ کړو. هغه تاسې تمویل کوي چې دا پروګرام په خپله په اصطلاح سبب د فقر د کمېدو سي. یعنی تاسې په اصطلاح مایان مه راکوئ. د مایانو نیولو چل رازده کوي چې به مایان موږ نیسو. تاسې پروګرام به جوړ کړو. نو په بل پروګرام دا و چې تاسې د خصوصي بانکونو له لارې کار وکړئ چې که د څه له لارې نشي کړلی. نو دا انجیوګان او دا شیان چې تاسې جوړ کړي دي کانتراکټ سب کانتراکټ سب کانتراکټ دا لاس په لاس کېږي. دا ډېر لاس کېږي. بیا یو خوردم نه رسېږي غریب او فقیر ته. بلې ورته وویل چې تاسې دا پروګرام په اصطلاح د دولت د برنامو د تمویل په چوکاټ کې وکړئ چې مثلا اقتصادي برنامې وي سیاسي نه وي او تاسې په اطمینان حاصل کړئ چې دا خو د خواروبار یا د ژوند او معیشت پورې تعلق لري. هغه پروګرام تاسې انتخاب کړئ. څلورم پروګرام یې ورته وویل لکه په وطنو کې چې کېږي د دبلیو ایف پی په چوکاټ کې به پخوا کېدل چې غذا د کار په مقابل کې. نو تاسې وایي دا موږ ته ډوډۍ مه ورکوئ دا غذا به د کار په مقابل کې ورکوو. وبه ورکوو یو بوجۍ اماده ته به شته د پیسلام وله پاکه کا ته دا فلانی کار وکړه یو د خیر ښېګڼې کارونه به هم پرې کوو. آبادۍ کې به هم دا خلک ته هم واخلي او مفتخوري به هم نه وي. اما په هېڅ وخت کې دغه خریطه تطبیق نه شوله.
ډېره زیاته مننه هغلی محمد آصف ننګ. خوږو دوستانو یوه لنډه دمه لرو بېرته راګرځو. سنیو تلبی هم خرغلی هند در خبرونه اوری او باستور ګرځو. بس دازل له هغلی رحمت ګل زرمل سب څخه پیل کوو. افغان سب استاسی په نظر نړیوال ټولنې ته په دغه بهراني حالات کې څه پکار دی او پورستیو ته به یا فاتو کې د سرپرست حکومت مدیریت استاسی په نظر سره ډول وو. آیا فکر کوي چې د افغانستان خلک پراتلونکي کې احتمالي پاتونو ته سرپرست حکومت د مدیریت څخه مطمئن دی؟
نړیوال ټولنه کولای شي چې بشر دوستانه مرستو په لړ کې دغه مرستې د کار په مقابل کې د مثبتو توزیع کې ځکه په دې کې فقیر خلک په خپله را پیدا کیږي او هغوی کار کوي. یو خانه د هیواد په آبادۍ کې به یو قدم پورته شوی وي نو بلې خانه به اړمنو خلکو ته دغه مرستې رسېدلې اوسي. جالي کسان او هغه فرمایشي ځای کړل شوي کسان به له منځه وځي. خو دا هم په هغه صورت کې امکان لري چې نړیوال له خپلو مرستو نه څار ولري. د اوسنیو حاکمانو په شتون کې دا یو بله ستونزه ده. خو په هر حال د تفاهم د لارې نه دا ستونزه حل کېدلی شي. دغه ورستی څو طبي آفات چې رامنځته شول نړیوالو ادارې په افغانستان کې سیمه ایز انجوګانو او طالبانو دغلته د مرستې رسونې لومړني کارونه ترسره کړل. طالبانو حکومت پکې دخیل و. دی هم ځینې ځینې ستونزې لرلې. مثلا بیا هم وایم چې صحیح مستحق کسانو ته ځینې مرستې ونه رسېدلې. زه بلکې لرم مثلا په ننګرهار کې رضاکار ځوانانو د هرات د زلزله ځپلو دپاره مرستې راټولې کړې. کله چې دوی هرات ته ورسېدل پرته د دینه چې د زلزلې سیمې ته لاړ شي، هلته مستحق کسانو ته په خپل لاس هغه راټوله شوې مرسته وویشي. د طالبانو د ادارې کسانو په هرات کې ښار کې تر مرستې واخیستلې او ورته ویل چې تاسو نور خلاص ته مونږ رسوو. کله چې یو څوک په خپل فنډ رایزنګ وکړي، مرستې راټولې کړي، او هغه بیرته بیا په دې باندې پوه نه شي چې دغه مرستې چا ته ورسېدلې، څنګه ورسېدلې، نو دا هم بې اعتباري رامنځته کوي. او دغه بې اعتباري چې ده د بیا لپاره بیا څوک فنډ رایزنګ نه کوي. نو لږ تر لږه مرسته کوونکي ادارې باید د مرستو په ویشلو کې په خپله دخیل واوسي. د دې سره شفافیت رامنځته کیږي، د دې سره روڼتیا رامنځته کیږي، او له دې سره هغه شکونه چې ویل کیږي چې دغه مرستو کې اوسني حاکمان د مرستو په ویش کې دخیل دي، هغه شکونه هم له منځه تللی شي.
کور مودان هغه لیر حد ګل زیرمل افغان چې بس ترغلی او زما پوښتنې مو جواب کړي. ننګ صاحب، استاسي د یو اقتصاد پوه او ادارې په برخه کې ډیر کاري تجربه لري. استاسي په نظر په افغانستان کې په بحراني حالاتو کې څه ډول سرپرست حکومت ته مدیریت کول پکار دي، او په دې برخه کې مرستندوی ادارې باید څه ورسره وکړي؟
زما په نظر حکومت باید په خپل د دې په ځای چې د نړۍ خیرات ته په دې باندې ځان متکی کی، اقتصاد محور برنامه جوړ کی، دوی مشارکتونه جوړ کی، د افغانستان ځمکه او زراعت په تحرک راولي، توزیع د ځمکو کی مشارکتونه، پی 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 یادوم چې د سرمایه گذار د افغان د هغه ونډه ډیره کی، او هغه فراری پیسې چې د موږ 350 میلیارډ ډالر له افغانستان وتل دي، د خلکو پیسې یادوم، د تجارت او د قراردادیانو د دې په دوباره جذب کی کارو کې دا به د غلسو میلیارډ شي. زمونږه ارزیزه خیر دي په مراتب او طریقونه دار په ډیره ده. یعنی تحرک اقتصادي ایجادول، اقتصاد محور دولتداری ایجادول، دا د دولت لوی لوی هغه سرلیک اجنډا وی دا دي چې په دې کې اما د نړۍ مرستو لپاره زما یو وړاندیز ده چې دا د خیرات کاروبار په مشارکت تبدیل کړي. یعنی افغانستان سره تاسو رسمیت یو پیژنئ، د افغانستان سره تعامل وکړي، د موږ تجارت آزاد کړي، د موږ بانکي سیستمونه پرې کړي چې آزاد کړي، له دې سره موږ وده کوای شو. د دې خیرات په پیسو باندې موږ فیصله چاره نه کیږي.
پور مو ودان هغلی محمد آصف ننګ چې میز کې موږ ګډون وکړو، زموږ پوښتنې مو جواب کړي. درنو دوستانو، لخپل دوړو ملمنو څخه او استاد څخه مننه کوم چې تر دا مهاله موز مملتیا وکړه. تر بیا هم په لاس پاره مرب مملشه.